سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې وخت د ماخام شپږ بجې شوې پیل د دې سات په خبرونه کوو. نن د زمري اسد ته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1298 کال کې د اسد په 13مه چې د اګست 19 سره سمون خوري له بریتانیا سره د یوې معاهده پر 65 خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوي غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د ملا یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي.
اگر که داعش دی که باغیان دی که هر څوک دی ټول باید مزغر د واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم شوي. هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي، موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی، تر مرګه او تر اخري سلکۍ به د دې څخه دفاع کوو.
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې نړیوال په افغانستان کې پر کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې وې. د بشری او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګری ولسوالۍ ځایي محکمې پاړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینه په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشری حقوقو پالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محاکمو د قصاص 115 د سنسار 10 او دغه راستر دیوال د لاندې کولو 4 پریکړې کړې دي. هغه 15 جسدونه مړی چې په مرمیو لګیدلی وو او 4 ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغی په سیمه کې د برېښنا پر پایو کې زړول شوی وو پیژندل شوی دی. د پاکستان پولیسو نن یکشنبه د اګست میاشتې په 13مه نیټه له پاکستانی ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا منلې چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی عتیق شهوانی په سیمه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لیږدول شوي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنۍ بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یکشنبه د اګست 13مه پر خپل فیسبوک پاڼې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی و. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیه له اصولو مرجعو سره حل او فصل شي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره شوي دي. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړې، تماده د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یکشنبه د اګست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو له وړاندیزونو رستکیږي. سلامونه بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه فرشته سهاګ د شفیق یار په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. نن د سمری اتويشتمه هغه ورځ چې افغانان یې لانګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ په توګه نمانځي. دا ورځ په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا د یو غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شو یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي.
خو بل خوا ځینې افغانان بیا د دې ورځې په هکله وایي چې لمانځل یې د پخوا په پرتله ډېر کمرنګه شوي دي.
خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلک شاندار مراسمو لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره و، ځای ځای به میلې وي، خو بیا هم کوم رنګ او پنج پخواو هغسې نشته ده.
او د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې پرانستل شو.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. مرتیا مغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. اول راپور د اسد د اتويشتمه پاکلک د نن د اسد یا زمری اتويشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو پنځمه کلیزه ده. په افغانستان کې د طالبان حکومت په دې اړه په کابل کې رسمي مراسم جوړ کړي وو. د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وویل نړۍ سره په متقابل درناوی ولاړ دي، خو دوی غواړي خپل اړیکې ټینګې وساتي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي او نه به هم چاته د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې د لاسوهنه اجازه ورکوي. خو یو شمیر پخوانی افغان سیاسي چیرو هم د دې ورځې له امله د مبارکي پیغامونه خپاره کړي دي، خو په ولسی کچه دا ورځ نه دلمانځل شوی. په دې حکله اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوی د حکومت په جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه مني او نه هم د نورو په خوخه حکومت کوي. محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونې نن د اسد د اتويشتمې نېټې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل پنځمې کلیزې په مناسبت په هغو مراسمو کې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. نوموړي دغه راز پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې دوی ته له ستونزو جوړولو ډډه وکړي.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شو یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کوي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو.
د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې تورخم ته څیرمه په غوړکي سیمه کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته وسله واله نښته وشوه. په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي وو نښته وروسته لاغې پیل شو چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ځوابي برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت لخوا د اسد اتويشتمې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل پنځمې کلیزې په مناسبت دا جوړ شوي مراسم په ژوندۍ بڼه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپرېدل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخوانیو چارواکو او سیاسیونو هم د دې ورځې په مناسبت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپانه په یو بیان کې د خپلواک افغانستان لپاره د زده کړو په اړتیا ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې پرانیزي. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله په یو پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې او له افغانانو نه یې د یووالي غوښتنه کړې. دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو هم په پراخ ډول لمانځلې ده. د اسد اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ د تیر جمهوري نظام پر مهال به په ولسي کچه په پراخ او شاندارو مراسمو لمانځل کېدله، خو سږ کال د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي په سیمه کې هیڅ ډول مراسم نشته. ننګرهار چېرته چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره ده، یو اوسېدونکي عطاالله ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د اسد اتويشتم د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستلو ورځ ده. دغه نن ورځ په ټول هیواد کې رخصتي ده، خو دغه ورځ د ولس لخوا نه لمانځل کېږي لکه په تېرو کلونو کې به چې دغه ورځ لمانځل کېدله. سږ کال دغه ورځ نه لمانځل کېږي.
د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره و، ځای ځای به میلې وي. او نن چې که څه هم حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا و هغه سې نشته ده، او نه ملي بیرغ شته ده او نه خلک میلو ته راوتلي او نه په رسمي بڼه باندې چل مانځلې ده.
خو په امریکا او ډېری اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د هنري کنسرتونو، غونډو، مشاعرو او ناستو په کولو دا ورځ په پراخه کچه نمانځل شوې. نن د اسد یا زمري 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 115مه کلیزه ده. د 1999 کال د اسد په 28مه نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست له 19مې نیټې سره سمون درلود، د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
وز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:09 ازادي راډیو تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي خلک له زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو او طوفانونو ګڼې کورنۍ بې ځایه کړي او دوی و سرپناه مرستو او روغتیايي خدمت تونو تارتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي تر وسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. په دې حق لازمون همکار راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له سترو زیانګالو هیوادونو دی ویلي دي، د دې بدلونونو له امله اغېزمن شوي افغانان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن شوي کسان خیمو، سرپناه، ملاتړ، روغتیايي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانونو سره مخ دی چې په ترڅ کې سیلابونه، طوفانونه او وچکالي رامنځته کیږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلي عمران ازادي راډیو ته وویل، یوې خوا په سخته ګرمۍ کې د کور نه لرل او له بلې خوا د سیلابونو له امله مالي زیانونو نوموړی سخت ځپلی دی. هغه ازادي راډیو ته د مرستې د اړتیا په اړه وویل،
مرستو ته خو اړتیا په ډېرې لرو، په دې باندې چې د کورونو مشکل لرو، کور نه دي، ګډوډ دي، وسنه لرو، دومره چې خپل کور ځان ته جوړ کړو، خپل ځان ته د سرپناه ځای جوړ کړو، اول خو دې ته دغه لرو. نور موږ د کار وضعیت هم خراب دی، کار هم جوړ نه دی، په دې چې کاروبارونه هم نشته دی.
د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو یو زیانمن شوي عبدالکریم دوراني هم ازادي راډیو ته وویل، له نړیوالو بنسټونو د مرستې تمه لري.
نو زمونږ کورنۍ چې ده ماشومان چې سرپناه نه لري، سرپرست کور نه لري، واړه بچیان ورته پاتې دي، یو کونډه ورته پاتې ده، نور داسې دغه بعض شیانو ته ضرورت لري. نو د کور سامانونه چې کوم دي هغه ټول د منځه تللي دي، نو دغه ځای شیانو ته ډېر ضرورت لري او اړتیا ورته لري. نو کومې نړیوالې موسسات چې دي هغوی هېڅ مرسته نه ده کړې او نه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د ثور میاشتې له نیمایي څخه د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو اورښتونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې سلګونه کسان مړه او ژوبل شول او د غراز ګڼو کسانو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر مخکې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 115,000 کسان د طبي پیښو له امله اغېزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغېزو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د سیاسي مسایلو په پام کې نه نیولو پرته دې له افغانستان سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ادارې نن یکشنبه د اګست 13مه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. بدخشان، نورستان، کونړ، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل او کندهار هغه ولایتونه یاد شوي چې د درنو اورښتونو او سیلابونو اټکل پکې شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورزو د خبرونې بل راپور ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلی چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوي عبدالکبیر دغه شان ویلي په نړیوالو ناستو کې یوازې دوی کولی شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي، خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په نړیوالو ستیجونو کې د طالبانو د ګډون په اړه ویشلي نظرونه لري. په دې اړه سنا کاکړ پوره راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د طالبانو حکومت تمه ښودلی چې شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ازبکستان له صدر اعظم عبدالله عرفوف سره په لیدنه کې ویلي تمه لري په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني او د غړو هیوادونو ګډو اندېښنو ته ځواب وویل شي. د طالبانو حکومت ارګ د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یوې خبر پاڼه کې د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې په نړیوالو ناستو کې یوازې د دوی حکومت کولی شي د افغانستان او افغانانو استازیتوب وکړي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف د شنبې په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره یې لیدلی دي. د طالبانو حکومت د ارګ په خبر پاڼه کې د دغه سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانیستل ښودل شوي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان بیا په نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت د استازو د ګډون په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمیر دوی وایي که د طالبانو حکومت د ټول شموله حکومت د رامنځته کولو او د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوالو غوښتنې چې د افغانانو غوښتنې هم دي ومني، کېدای شي په نړیوالو سټیجونو کې ورته د ګډون زمینه برابره شي. یو له دوی څخه شیر دل پاتون ازادي راډیو سره په خبرو کې د شانګهای همکاریو سازمان وروستي غونډې ته چې د چنګاغ په 13 او 14 په قزاقستان کې ترسره شوی و په اشاره سره وویل چې په دې ډول نړیوالو ناستو کې د طالبانو حکومت ګډون اړین دی.
که سرپرست حکومت هلته ګډون کړی وای خو ښه به وای، ځکه چې طبعاً دغه سوالونه ټول دوی ته متوجه دي. دا سوالونه د کنفرانسونو جوړېږي، اکثره موضوعات محور د بحث افغانستان دی، ځکه چې افغانستان دغسې کنفرانسو ته نه غوښتل کېږي. نو طبیعي ده چې هلته هغه پرېکړه کېږي چې د سرپرست حکومت یې ورسره ونه مني.
د نړیوالو اړیکو بل کارپوه حقوق پوه سید خالد سادات بیا وایي طالبان د دې سازمان په بشپړ غړیتوب سره غواړي ته په رسمیت پیژندلو بحث مطرح کړي، خو په خبره یې دا چې طالبان حقوقي شخصیت نه لري نو د یو دولت په توګه ورسره تعامل نشي کېدی.
طالبان تر اوسه پورې زه فکر کوم چې د نړیوال حقوقي شخصیت درلودونکي نه دي. دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه باندې هغه حقوقي مسؤلیتونه او هغه تکلیفونه واجب چې باید یو دولت اجرا کاندي دوی صلاحیت نه لري. د طالبانو مشران والیان چې دي نور جوړپور چارواکي دا تر اوسه پورې د ملګري ملتونو سازمان سره همدارنګه د نړیوالو سازمانونو سره په تور لیست کې قرار لري.
د یادونه ده چې د شانګهای سازمان ډیری غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش القاعده او شمیر نورو ترهګریزو ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي، او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستان دوی ته تریاک او هیروین قاچاقېږي. دا سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی، او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي وي او په ناستو کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو موضوعاتو ته ورسېدلې. ورزو د اوکراین او د روسیې کړکیچ ته اوکراین د روسیې د کورسک په سیمه کې پر یو بل پل هم هوایی برید وکړ. د اوکراین د هوایی ځواکونو یو قومندان ویلي چې هوایی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې دوهم پل هم په نښه کړی دی. کیف هڅه کوي چې په سیمه کې د روسیې محاربوي ځواکونه کمزوري کړي. په دې هکله حدیث پردیس راپور جوړ کړی دی، تاسو یې واورئ.
د اوکراین د هوایی ځواکونو قومندان میکولا اولشیوک وایي چې دویم پل هم له منځه یوړل شو. هغه نن یک شنبه د اګست میاشتې په 13 نیټه په ټولنیزه رسنۍ ټیلیګرام کې لیکلي چې هوایی ځواکونه په دقیقو بریدونو سره د دښمن لوجستیکي وړتیاو کمزوري کولو ته دوام ورکوي. د دغه پوزي چارواکي په خبره د بریدون پر روانه جګړه کې د پاموړ رول لري. تر دې وړاندې د روسي پوزي بلاګرانو په کورسک سیمه کې پر سیم سین د ویجاړ شوي پلان زورونه خبره کړي. مسکو تر اوسه پر دغه پله د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین تور پورې کړ چې له لرې واټن ویشتونکي امریکایي راکټونو څخه په استفادې یو مهم پل د کورسک سمې په ګولشکوف ولسوالۍ کې له منځه وړی دی. اوکراینی ځواکونو د اګست میاشتې په شپږمه نیټه د کورسک په سیمه کې پر روسي ځواکونو د ناببره بریدو په کولو سره د اوکراین او روسیې دوه نیم کلنې جګړې لوری بدل کړ. د دغه برید له کبله 120,000 کسان له دغه سیمې وتښتېدل، او د روسیې چارواکو په خبره د دغه پل د ویجاړۍ له کبله له سیمې د خلکو د ویستلو لړۍ ستونزمنه شوې ده. راپورونه وایي جرمني په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له اوکراین خپلو پوځي مرستو کمې کړي. په جرمني کې د اوکراین سفیر ماکیف له جرمني د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د کیف د پوځي ادارې مسؤل سری هیپوپ کې نن ویلي چې روسیې په دې میاشت کې خپل دریم بالستیک راکټ د اوکراین پر وړاندې استعمال کړی دی. هغه ویلي چې روسیې ځواکونو یو کروز راکټ هم د کیف پر لوري توغولی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو بیا ویلي چې دوی پر کیف، سومی او بولتاوا پر سیمو د بی پیلوټ الوتکو د اتو بریدونو او 15 راکټو مخه نیولې ده. پوپ کو ویلی چې په کیف کې د وخت مرګ شو بل پاړه راپور نه دی خبر شوی.
ل خبرونو ور اخوا
بیام خر اغلاست. د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښت لپاره ګټور بولي. په دې اړه پوره راپور دی، تاسو یې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یوه ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه دی. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هېوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هېوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمعه محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل
دیر خانه ما اجدا و دیر تبر ازدا کو دیر مشاهد منگ ازدا کو چه منگ سنگ یو بل مجتا چه دار شو سنگ ما اجدا می خلا داید کو دویم خبر داده چه داغی تولیدات منگ با خبر شو چه ده خلق سه تولید لری منگ با کم قیمت و با لیک ورخ کده افغانستان تا منگ واده داده شو.
یو بل پانگوال رحیم مایار پدی اړه وویل
موږ صنعتکاران او د ډېر صنعتکاران او تجاران سره مجلس درلودل، نو ان شاء الله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړو.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو. په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوی رامنځته شوی ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی مرکز په خلاف په سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوې ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د وایګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت ویګل څخه پارونه و سدآباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل رحمان اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل، د وانت ویګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوري نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کولو او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غنی غوښتنې کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوښتي، خو له کابل د راغلي پلاوي د پرېکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان،
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر، درې درې قومونو یو نظر، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوی جملې دي هغو کې هم ډېر خطایان هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیته متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلې. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم ځای چې مونږ تعین کړی دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پرېکړې په خلاف راپاڅېدلي خلک وایي اعتراض او لاره بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا د ارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمعچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوی دي، همدغه سي امشدیش یا همشوز در څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي، لارې بند کړي دي. د ویګل لسوالی بیرونی ساحه سره نخلون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیس هم راوتل دي او لارې بند کړي.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده. چې د کونړ مانوګي وټپور او شګل ولسوالیو سره اوګدی غرنۍ او ځنګل لرونکي پولی لري. پخوا په یاد دره کې د وانټوایګل په نوم یبه ولسوالی شتون درلوده چې د ډیرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسیدنه نشو کولی، او د دغو ستونزو د حل لپاره طالب چارواکو د وایګل په نوم اوس نوې ولسوالی ایجاد کړه. د یادونی وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او وایګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره شمیر نه هوته لوړ شو.
درنوریدونکو، زموږ د دې خبري مجلې راپورونه همدلته پای ته رسیږي. اوس په سټوډیو کې جاوید فیضی را سره دی، زموږ همکار. همدا خبرونه په دری بڼه